واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشاب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
ویان سید سلیمان شاه د امریکا په متحده ایالاتو کې د 2020 میلادي کال د نومبر د 3 د جمهوری ریاست انتخابات بیگا پایتا ورسیدل. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویډا کاسوارا په خپل ریپورت کې وایي چې د امریکا خلک اوس هم د ځینو مهمو او کلیدي ایالتونو د انتخاباتو د وروستیو نتیجو په انتظار دي چې په دې پوښي چې آیا برحال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د راتلونکو 4 کلونو پورې جمهور رئیس او کنه د هغه دیموکرات سیال جو بایډن به وګټي. دواړه کاندیدان فکر کوي چې په کلیدي ایالتونو کې یو له بل نه مخکې دي. په عین وخت کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره شپه له سپین ماڼۍ نه خپلو طرفدارانو ته وینا وکړه. هغه اعلان وکړ چې موږ د خپل بری د لمانځلو لپاره تیاری نیسو. له یو شمېر ایالتونو د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجې را رسیدلې دي. دواړو کاندیدانو په یو شمېر کلیدي ایالتونو کې انتخابات ګټلې دي. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو سره یو ځای په ګڼ شمېر ایالتونو کې د کانګرس د استازو د مجلس او د سینات د مجلس د غړو د ټاکلو لپاره هم خلکو رای واچولې. یو غټه پوښتنه دا ده چې آیا د سینا په مجلس باندې به د کوم ګوند کنټرولې وروستۍ نتیجه به په ځینو کلیدي ایالتونو کې د رایو د شمیرلو نه وروسته څرګنده شي او ممکن چې په راتلونکو 4 ورځو کې دا خبره روښانه شي چې آیا دیموکراتان به یو ګټي او که هماغه سبا د جمهور غوښتونکو په کنټرول کې. د شمالي کارولینا، مین او جورجا په ایالتونو کې د سینات د مجلس لپاره د دواړو ګوندونو ترمنځ سخته مقابله وشوه. جمهور غوښتونکو دا وخت د سینا په مجلس کې 53 او دیموکراتان 44 سناتوران لري او که جو بایډن د جمهوری ریاست انتخابات وګټل نو دیموکراتان یوازې 3 نورو سناتورانو ته ضرورت لري چې خپل کنټرول قائم کړي. له بلې خوا د سنا د مجلس مشر مچ مکانل د کنټاکی په ایالت کې انتخابات ګټلي دي. په کومو ایالتونو کې چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایډن انتخابات ګټلي دي کالیفورنیا، ورجینیا او د هغه کورنۍ ایالت دلاور پکې شامل دي. یو زیات شمېر خلکو سکال د کورونا د کوینونو صوبایي ویروس له امله د پوستل لاري رای اچولې وي چې تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي شمېرل شوي. ښاغلی ټرمپ بېګاشپا په سپینه ماڼۍ کې د تلویزیونو کمرو مخ ته حاضر شو او اعلان یې وکړ چې انتخابات یې ګټلي دي. ټرمپ وویل چې سترې محکمې ته به خواست وکړي چې د پوستل لاري د رایو شمېرل وځنډي. ښاغلی ټرمپ اعلان وکړ تر هغه چې د ده پورې اړه لري انتخابات یې ګټلي دي. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایډن هم د ډیلاور د ایالت د مرکز ویلمنگټن نه چیرې چې د هغه انتخاباتي قرارګاه موقعیت لري خپلو طرفدارانو ته وینا وکړله. ښاغلی ټرمپ نن د چهارشنبې په سهار په ټویټر کې ولیکل چې موږ انتخابات ګټلې دي او هغوی کوشش کوي چې رانغلای کړي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ورځ د کورونا د کوینس اوبای ویروس له 9000 نه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د سه شنبې په ورځ 50000 عاجل ناروغان روغتونونو ته ورسول شو. 1030 ناروغان په دغه اوبای ناروغي باندې مړه شوې دي او په داسې حال کې چې نړیوال او امریکایان د دغو انتخاباتو د وروستۍ نتیجې په انتظار دي. په کابل کې زموږ خبریال اکرام شینوار په خپل ریپورت کې وایي چې یو ګڼ شمېر افغان څارونکي د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت پالیسۍ ته او هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمېر د کمولو په باب د دریځ اعلانېدو ته منتظر دي. که په دوحه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکرات ناکام شي بیا به څه پیښیږي؟ آیا نوی حکومت به له افغانستان نه بل کال د عسکرو په ویستلو پیل وکړي او که نه؟ تاکر شوی چې امریکای عسکر د 2020 میلادي کال د مئی تر پایه پورې له افغانستان نه اوزي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نه اورئ. د قندهار د ولایت په 14 ولسوالیو کې د جګړو او بې امنیتۍ د زیاتېدو نه وروسته د افغانستان د ملي پوځ لوی درسي جنرال یاسین ضیا دغه ولایت ته رسیدلی دی او د جګړې قمانده شخصا په غاړه اخیستې. د دفاع د وزارت وایان فواد امان نن د چهارشنبې په ورځ د لړم په 14مه امریکا غږ ته ویل چې هوایي ځواکونو په ارغنداب کې د طالبانو مرکزونه بمباري کړي دي. 6 تنه طالبان وژل شوي دي او 13 شپې د پنجوایي په ولسوالۍ کې هم د طالبانو مرکزونه بمباري کړل. هغه د 10 طالبانو د وژلو ادعا وکړه خو طالبان لا تر اوسه پورې په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. د کابل پوهنتون نن د چهارشنبې په ورځ بیرته پرانستل شو. د کابل د پوهنتون یو ویان پوهانیار حامد عبیدی نن د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته ویل چې ټولو محصلینو او استادانو ته خبر ورکړ شوی چې خپلو درسونو ته حاضر شي. د امریکا متحده ایالاتو، آسترالیا، هند او جاپان د هند په سمندر کې هوایی او سمندري مانورې پیل کړې دي. دا ګډ تمرینات چې د مالابار په نوم سما شوي دي پرون د سه شنبې په ورځ پیل شو. د ایټا په نوم یو پیاوړي سمندري توپان د نیکاراګوا او هندوراس په شمول د مرکزی امریکا څو هیوادونه ډېر کلک ځپلي دي. د دې سات سنور خبرونه، د افغانستان د چارو یو شمېر څارونکي په دې یقین دي کې ډانلډ ټرمپ د جمهوري ریاست انتخابات وبایلي، ممکن چې په افغانستان کې یو غټ سیاسي بدلون رامنځته شي. خو ځینې نور په دې باور دي چې د سپینې ماڼۍ په مشرتابه کې به بدلون په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې پر پالیسۍ باندې چندان زیات اثر ونه کړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی وایي چې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجه به د واشنگتن په مقابل کې د ایران پر موجوده پالیسۍ باندې هیڅ اثر ونه کړي. خامنائی دا خبره د 1999 میلادي کال د نومبر په 4مه په تهران کې د ایرانی محصولینو لخوا د امریکا د سفارت د اشغالولو او د امریکایي ډیپلوماټانو د برمته کولو د 1400مې کلیزې د لمانځلو په مناسبت په یو تلویزیون وینا کې وکړه. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي چې عسکرو د شمالي کوریا او جنوبی کوریا د ګډې نظامی سیمې سره چیرمه د شمالي کوریا یو عسکر نیولی دی. بل کال په ټوکیو کې د اولمپیک نړیوالې لوبې کیږي. د نړیوالو سیالیو منتظمینو ویلي دي چې د لوبو د پیل کېدو په موقع د کورونا د کونونس اوبایي ویروس نه د سیلانیانو او لوبغاړو د خوندي ساتلو په خاطر ځانګړي اقدامات په پام کې نیولي دي. د جنوبی افریقا د روغتیایي چارو د ماهرانو یو ډله وایي تر اوسه پورې څوک په دې نه پوهیږي چې دغه ساري ویروس په څه ډول خپرېږي او که څوک یې واري ونیسي او بیرته ورغېږي، په اوږده موده کې به پر روغتیا باندې څه اثر لري. د خبرونو پای.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې نه یوازې په خپله د امریکایانو لپاره بلکې په نورو هیوادونو کې هم تعقیبی دي، او په افغانستان کې د یو شمېر سیاسینو او د پارلمان د غړو په باور د امریکا د ازل ټاکنې افغانستان ته هم اهمیت لري. د امریکا غا خبریال رحیم ګل څاروان د امریکا د ټاکنو په تړاو له ځینو لورو سره غږېدلې دي.
د امریکا ولسمشریزې نننۍ ټاکنې چې د ولسمشر ترامپ او جو بایدن ترمنځ وي او لای هم پایله نه ده معلومه، دلته په افغانستان کې تعقیبې دي. په افغانستان کې باور دا دی چې د افغانستان سوله له افغانستان د امریکایي اساکرو وتل او د امریکا راتلونکو تعهداتو په تړاو دغه ټاکنې اغیزې لرلی شي. افغان حکومت لا هم د امریکا د ولسمشیزو ټاکنو په تړاو به تفسیر دی، خو د پارلمان یو شمېر غړي وایي چې د امریکایي ولسمشیزي ټاکنې به د افغانستان د سولې په خبرو تاثیر لرونکي وي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې که څه هم د افغانستان د سولې په تړاو به د امریکا په عمومي سیاست کې بدلون را نشي، خو ترامپ یا جو بایدن به متفاوت سیاست ولري.
که ترامپ کامیاب شي زما په اند باندې د سولې پروسه کې به هغه زیاتره حمایت یا امتیازات بعد طالبانو ته ورکړي، او په دې پروسه کې به د وزارت خارجه رول یا تاثیر په د جنگ ختم کولو کې ډېر اړین وي یا د سولې پروسې په کامیابولو کې. اما که جو بایدن کامیاب شي زما په اند باندې کېدای شي دغه برخورد نسبتا توپیر پیدا کړي، ځکه چې کېدای شي جو بایدن او دموکراتان د وزارت خارجه لاره نه بلکې کېدای شي د نظامیانو د طرح او پلان په اساس باندې جنگ ته د پای ټکی کېږي، او همدارنګه کېدلی شي سیاست کې څه بدلون راشي، کوم خاص امتیاز طالبان ته دوی ورنه کړي، بلکې کېدای شي برخود د افغان حکومت سره او طالبان سره یو شان وي.
سیاسي څېړونکو هم وایي چې امریکا په خپل سیاست د افغانستان په اړه ډېر تغیر نه کړی او د جګړې د پای تر رسولو هڅه بل دواړو نوماندانو چې هر یو وګټي وشي.
د افغانستان د امریکای لوکنه په تو به هم منفي تاثیر نه کړی، یعنی سچ د ترامپ سیاست د همدغه دوام وکړي او په د سو مفاهمه په اړه به ډېر تاثیر وکړي نه کړی. چې د په افغانستان کې د امریکایانو شتون تقریبا شل کاله پوره شو.
خو د افغانستان د خلکو غوښتنه مهمه دا ده چې په افغانستان کې اصول راسي، په افغانستان کې دواړه هر یو لوري چې کامیابیږي د افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره همکاري وکړي تر څو چې په افغانستان کې دغه جنگ او دغه بدبختي ختم.
د امریکا ولسمشر ټاکنې نن وشوي، خو لا یې هم پایله نه ده معلومه چې ولسمشر ترامپ به دا ټاکنې وګټي او که جو بایدن.
زر و شلم کال د امریکا د جمهوری ریاست تاکن د امریکا د تاکن پاڑا د مبصرین و تبصری شیبا پا شیبا تازه حال د امریکا غاک آشنا رجون
د امریکا تاکن با پا افغانستان پا زنگرد توگه د سولې په پروسه څه اغیز ولري. یو شمیر شنونکي باور لري چې که ټرمپ یې وویلي په افغانستان کې به یو ستر سیاسي بدلون رامنځته شي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې د ولسمشر په پاتې کېدو یا نوي کېدو سره د امریکا په پالیسۍ کې بدلون نه راځي. دا چې عام خلک څه نظر لري پام وکړئ. په دې اړه له کابله د امریکا غږ د خبریالې لیمی نیازی رپورټ ته.
نن په امریکا کې ولسمشریزې ټاکنې وشوې، خو دغه ټاکنې به په افغانستان مخصوصا د سولې په پروسې څه اغیز ولري. یو شمیر شنونکي باور لري که چیرته ډونالډ ټرمپ دغه ټاکنې وبایلي په افغانستان کې به یو ستر سیاسي بدلون رامنځته شي، خو که چیرته ډونالډ ټرمپ دغه ټاکنې وګټي په افغانستان به بیا اغیز څه وي. سیاسي کارپوه سلیمان سباون امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
که چیرته ډونالډ ټرمپ چې هغه یو اقتصاد پوه دی او د دې تر څنګ اقتصاد پاله دی بریالی شي، نو هغه به په افغانستان کې د خپلو اقتصادي ګټو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. تر څنګ دوی ویلي چې د دغه کریسمس نه وروسته به دوی امریکایي پوځیان هم له افغانستانه وباسي، له طالبانو سره به روغه جوړه کیږي، او د دې تر څنګ د دې خبرې شونتیا او امکان هم شته چې طالبانو ته یو لوی امتیاز او ګټه هم ورکول شي. لکه څنګه چې د دوی زندانیان د افغانستان د زندانونو نه خلاص شول، او دا رنګ په دوه کې د دوی سره خبرې هم جریان لري.
بلخوا د ولسی جرګې غړی هلمند بیا وایي چې د ټرمپ یا بایدن په ټاکل کېدو سره د افغانستان په وړاندې د امریکا پالیسی کې کوم بدلون نه راځي.
او امریکا په ټاکنو کې هر څوک چې ولسمشر شولو دوی لپاره لومړیتوب خپل موخې لري چې په کومه پالیسۍ باندې موخې ترلاسه کړي او څنګه وتوانېږي چې تر خپلو موخو ورسیږي. نو فکر نه کوم چې مونږ وایو چې د فرد په تغییر سره به په افغانستان کې څومره تغییر راوړي. یعنی که د دوی ستراتیژۍ یاد کړو، مونږ واقعا بیا مثبت لري یو همغه ستراتیژۍ لپاره د پالیسیو جوړولې تغییر کوي چې هغه په مونږ باندې اغیزه کوي.
د خوست اوسیدونکي سجاد شاه امریکا غږ ته وویل هغه کس دی د امریکا ولسمشر شي چې د افغانستان د سولې موضوع ته مهمه وي.
دواړه کاندیدان غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتیری پرې نږدي او ورو ورو له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي، او دواړه دا خبره هم کوي چې په افغانستان کې به د تروریزم او د ترهګرۍ پر وړاندې د دوی مبارزه ډیره جدي وي. خو موږ د دوی بریا په افرادو پورې نه تړو. زموږ لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې هغه څوک دی بریالی شي چې د افغانستان د سولې موضوع ورته مهمه وي.
په کابل کې سیاسي فعال نجیب ورداک بیا د ډونالډ ټرمپ تیر ماموریت کامیاب نه
د امریکا د پخوانی ولسمشر ټرمپ ماموریت پر افغانستان کې د افغانستان د عامو وګړو نظر دا دی چې د دوی یو ناکام ماموریت و، په دې خاطر چې دوی هغه تړون چې افغانستان د امریکا سره وتړو په هغه تړون کې ډېر مسایل و چې زموږ اردو زموږ پولیس او دا به ټول تقویت کیږي او د صلح پروسه به په کامیابه توګه بالاخره سرته رسیږي. نو تو تر اوسه پورې کوم د صلح پروسه چې نتیجه ناکامه ده او د خلکو باورمندي پر دې باندې کمه شوې ده.
ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د امریکا د ولسمشریز ټاکنو ته ولاړ نوماندان دي. په امریکا کې په داسې مهال ولسمشریز ټاکنې وشوې چې لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو برخلیک نه دی معلوم. افغانان تمه لري چې په امریکا کې د نوي حکومت پر راتګ سره افغانستان ته سولې راوستلو لپاره لا کار وشي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زما غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په امریکا کې هم د افغانستان په سیاسي سیاسي نظام د دې معنا دا چې ولسمشر د حکومت او هم د دولت دواړو مشر دی. په افغانستان کې رایه ورکوونکي ولسمشر مخامخ د عمومي رایو لارې ټاکي، یعنی دا چې هر چا کاندید ته تر نورو په سلو کې 50 سلنه جمع یاوه او یا ډېرې رایې تر نورو کاندیدانو وګټلې نو هغه ولسمشر دی. خو امریکا کې رایه ورکوونکي د خلکو یوې ډلې ته رایه ورکوي. د خلکو دغه ټاکونکي ټولنې ته الیکټرال کالج ویل کیږي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې الیکټرل کالج یا ټاکونکو ټولنه څه نقش لري؟ په دې اړه زموږ همکار احمد الله ارچوال راپور چمتو کړی چې تاسو په مې اوریدو ته راګرځو.
پوښتنه دا ده چې په امریکا کې په ښکاره پیچلې د رای ورکونې دغه سیستم ولې رامنځته شو او ځانګړتیاوې یې څه دي. د امریکا د رامنځته کېدو په وخت کې یو فکر دا و چې یوازې د امریکا د پارلمان غړي ولسمشر ته رایه ورکړي، بل فکر دا و چې عام خلک باید رایه ورکړي. د دغه دواړو مفکورو ترمنځ د تعادل لپاره د رای ورکولو دا سیستم رامنځته شو. د امریکا بنسټي خودونکو اندېښمنو چې یو عام امریکایي شاید د رای ورکولو په اړه سم تصمیم ونه شي نیولې، له دې امله دوی د رای ورکولو دا سیستم رامنځته کړو چې د ولسمشر او عامو خلکو ترمنځ یو بل ډله یا ټاکونکو ډله رامنځته کړي چې د عامو خلکو رای سم وکاروي. امریکا کې ټاکنې د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي. ل ټاکنو یو میاشت وروسته په دسمبر کې د الیکټورل کالج یا ټاکونکو ټولنې غړي سره جرګه کیږي ترڅو ولسمشر او مرستیالي په رسمي توګه وټاکي. کانګرس د نوي کال په جنوري کې د الیکټورل کالج یا ټاکونکو ټولنې لخوا ورکړل شوی رای شمیري. ټاکونکو ټولنه ټول 1500 شغړی لري. دغه څوکۍ د امریکا د پلازمینې واشنگټن ډي سي په شمول د امریکا د نورو ایالتونو ترمنځ وشل کیږي. په الیکټورل کالج یا ټاکونکو ټولنه کې هر ایالت ته په سنا او ولسی جرګه کې د دغه ایالت د څوکۍ معادل څوکۍ ځانګړي کیږي. د امریکا پلازمینې واشنگټن ډي سي چې د امریکا په سنا او ولسی جرګه کې کومه څوکۍ نه لري، ته هم په الیکټورل کالج کې درې څوکۍ ځانګړي شوې دي. د دې لپاره چې یو نومان د امریکا ولسمشر شي، باید د الیکټورل کالج 200 څوکۍ وګټي. په اکثرو ایالتونو کې هر هغه نومان چې د عامو رای ورکونکو زیاتې رای وګټي، هماغه ته په اړوند ایالت کې د ټاکونکو ټولنې ټولې څوکۍ ورکول کیږي. اکثره ایالتونه د خپل ایالتونو له ټاکونکو څخه غواړي چې په دغه ایالتونو کې د زیاتو رایو ګټونکو نومان ته رای ورکړي. یوازنی ایالتونه مین او نبراسکا دي چې د نوماندانو ترمنځ د رایو پر بنسټ د الیکټورل کالج یعنی ټاکونکو ټولنې څوکۍ ویشي. امکان لري چې یو کاندید د عامو خلکو رای وګټي خو ولسمشر نشي. په 2014 کې هیلری کلینټن په کالیفورنیا، پنسلوانیا او ټکساس کې د عامو خلکو اکثریت رای وګټلې، خو نوموړي یوازې په کالیفورنیا کې د ټاکونکو څوکۍ وګټلې او نورو دواړو ایالتونو کې ایسیال ډانلډ ترامپ د ټاکونکو څوکۍ وګټلې. د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې په فلوریدا کې د دواړو نوماندانو ته ورکړل شوی د عامو خلکو رای یو بل ته دومره نږدې وي چې موضوع محکمې ته ولېګل شو. اگر چې په خوانی ولسمشر جورج بوش په فلوریدا کې عامه رای کم اخیستې و، د فلوریدا د 15 ټاکونکو څوکیو د ګټلو لامل بوش ولسمشر شو. په امریکا کې وخت نا وخت د ټاکنو د موجوده سیستم د بدلولو او اصلاح غوښتنه پورته کیږي، خو دغه کار لپاره د امریکا اساسي قانون کې تعدیل اړین دی، نو ځکه د ټاکنو موجود سیستم پر ځای پاتې دی.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کابل پوهنتون باندې لبریت دوه ورځې وروسته د چهارشنبه په ورځ د دغه پوهنتون دروازې بیرته د محصلینو پر مخ پرانستل شوې. د کابل امنیه قمندانې وایي چې د کابل پوهنتون د امنیت د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړی او یو شمېر هغه امنیتي منصوبین یې لوی څارنوالۍ ته ورپېژندلي دي چې د پوهنتون د امنیت په ساتلو کې غفلت کړی دی. په دې اړه په مو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د داخلي امنیت ریاست د کابل د دریمې امنیتي حوزې 14 منصوبین د کابل پوهنتون د امنیتي پلان په تطبیقولو کې د پاتې راتلو له امله نیولي او لوی څارنوالۍ ته یې ورپېژندلې دي. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز د چهارشنبه په ورځ امریکا غته ویل چې د پولیسو د غشمیر منصوبین په دنده کې د غفلت په تور تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوې دي. خاغلی فرامرز د غرازو ویل چې د کابل پوانتون د امنیت د خوندیتوب لپاره یو تازه میکانیزم جوړ شوی دی.
یو میکانیزم جدید تضمین امنیت پوانتون
د کابل پوانتون د امنیت د خوندیتوب میکانیزم په اړه زیاتې غونډې شوی، عملی کار یې پیل شوی. د کابل د امنیتی ټیم هڅه داده تر څو د دغو تروریستي بریدونو او یا نورو امنیتی ستونزو مخنیوي وکړي. په عین حال کې د کابل پوانتون یو شمیر محصلین د دغه پوانتون امنیتی منصوبین د امنیت په ساتلو کې په ناغېړۍ تورنوي او وایي چې افغان حکومت باید پر دغه پوانتون د دوشنبه ورځې خونړی برید په جدي ډول وسیړي. د کابل پوانتون د اقتصاد د پوهنځي محصل لال محمد چې پر دغه پوانتون له برید دوه ورځې وروسته بیرته خپلو درسونو ته راغلی، امریکا غږ ته وویل چې د پوهنتون په شمالي دروازه کې د زیاتو امنیتي منصوبینو پښتون کې بریدګر سړول پوهنتون ته په دننه کې دوه بریالي شوې دي.
په دومره غټه دروازه کې دوی نه نوځي چې دلته په دغه دروازه کې کتاسو وو نه نه نوتل ډیر سخت دي. داسې ټای مراحل لري په دغه دروازه کې دومره زیات شمیر تعداد دومره پولیسو پښتون کې ولی نه نوځي، ولی فایرونه تر سره کې، ولی محصلین وژني. دغه مه حکومت نه خوښه ده چې دغه قضیه په جدي توګه وسړي. او
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وای چې لومړنۍ سیړنې ښیي چې دغه برید د طالبانو لخوا شوې ده. دغه وزارت ویان طارق آریان وویل
بررسی‌های ابتدایي در مورد حمله بر پوهنتون کابل نشان
د کابل په پوهنتون باندې د برید په اړه لومړنۍ سیړنې ښیي چې دغه وحشیانه برید د طالبانو کار دی او هغه بریدونو ته ورته دی چې دغه ډلې لخوا وړاندې ترسره شوې دي، لکه په 420 بستریز روغتون باندې برید. او اصلي ترهان یې د حقانی شبکې د تاجمیر سانګې پورې تړاو لري. د حقانی شبکې د طالبانو د ډلې یو نه بیلیدونکې برخه ده.
جزء لایان فکه طالبان است.
پر کابل پوانتون د تیر دوشنبه په ورځ وسلوال برید کې 29 وژل شول او 22 نور ټپیان شول چې د چارواکو په وینا اکثره یې دغه پوانتون د اداري او پالیسۍ پوهنځي محصلین وو. دغه برید چې مسؤلیت یې د داعش ډلې منلې او طالبانو په کې خپل لاس لرل رد کړي، په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو. د کابل پوهنتون د افغانستان تر ټولو لوی اکاډمیک بنسټ دی چې په کې شاوخوا 25,000 محصلین لوړې زده کړې کوي او کابو یو لزر استادان او اداري کارکونکو لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. نږدې 2 لسیزې وشوه چې د تورخم جلال آباد دوم لاین سرک 4.5 ګړی پاتې دي او د سرک زیاته برخه د تخریب له ګواښ سره مخ ده. ولسی خلک او ترافیک وی د دوم سرک نشتون له امله هرونه پښته سرک ګڼي ترافیکی پیخ رامنځته کیږي چې د خلکو د زیات مرګ جوړلې سبب ګرځي. د امریکا غا خبريال زبی الله غازی په اړه رپورت لري.
د تورخم په لار تلونکو مسافر او موټر چلونکو وای د دې سرک ډیره برخه جوړه شوې و خو دا څو کلونه کیږي چې کاري په ټپه ولاړ دي او د شته جوړ شوی سرک یو برخه بیرته تخریب شوې ده. دوی وای د سرک نغبرګېدو او شته هغه تخریب لامل شوی چې ترافیکی پیښه زیات شي او په پایله کې ډیر خلک مړه او ژوب لیږي.
او یو کال د یو کال تل خازم په کې بند ده. یو په دې وطن خره ولېږي، 15 میاشتې بعد یو وطن خره لېږي، 4 میاشتې بعد یو وطن خره لېږي. لکه چرګ چې وږی کی یو ودانه ورماشي هغه باندې سات لري او نور به دغه شان دي کاري چې دا خلک ناراضي او نه کار کوي او نه دغه کوي.
دلته چې د پنځمې ورځې باندې هم تقریبا یو وکسار او یو کورلا او هغه ټکر شو. به دوه وکسار نور خپل کې ټکر یو کو دا سرک څنګه دی؟ مثال دا مکتبې پورې دی، راپورې دی لاندې زراعت لې صدا بس هغه اکثر بس مکتبې نه والی.
په همدې حال کې د ننګرهار د ترافیکو چارواکي وایي د جلال آباد تورخم د لارې د تنګوالي او موټر چلونکو د بې احتیاطۍ له امله هر میاشت ګڼي ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې د ډیرو مسافرو د مرګ ژوبلې سبب ګرځي. سمنوال لطیق الله ایماق د ننګرهار د ترافیکو عمومي مدیر دی.
د تورخم او جلال آباد لوی لاره کې چې دلته سړک دو طرفه دي، په میاشت کې حداقل د 2.5 شروع تر 3 ترافیکی پیخی کی عادتی کی کی دلتا من په دغه 13 میاشت کی من سلور غلرو فوتی حد سلرو سلور فوت لري او 15 مجروحیت حد سلرو باغه کی من سلور کا صفاو دی او اتلس کا صاحب مجروحیت دی.
د سرک د جوړېدو چارې لس کاله مخکې د پاکستان هیواد په کومک پیل شوې وي، خو لای هم یو برخه ماغسی پاتې ده. د سرکونو د ساتنې او څارنې رئیس حامد ضیا وای په همدې تړاو لوړپوړي افغان چارواکي له پاکستانو چارواکو سره غږېدلي چې پاتې 40% چارې به نږدې راتلونکي کې شروع شي.
هم د سیمون شویل چې په ونه کې یا په میاشت کې خو د وزارت څخه د معلوماتو په اساس جربه زکم پیلېږي چې اوس لپاره پاکستانیانو لکه چې ما یادونه وکړه په خپل ماشینری باندې کار پیل کړی تر څو هغه آماده کی او د کار د پیل لپاره خپل آمادګی ونیسي.
ولسی خلکوایی که د دې سرک تر څنګ د دویم لن سرک د جوړېدو چارم بشپړې شي ګڼه ګڼه به کمه او خلک به زر تر خاره ورسیږي او د ترافیکي حادثو مخه به تر ډیره ونیول شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
په کندهار کې د وژل شوی پولیسي بچیان له دولت نه د پاملرنې غوښتنه کوي. د کندهار د عمومي محبس خزینه پولیسه فرشته تیرونی په یوه غلچکي برید کې ووژل شو چې اوس یې شپږ ماشومان پاتې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپلی په اړه رپورټ لري.
هر روز ګیره میکنه که مادر ما کجاست.
د دوی د هر یوه پر چهره د ژور خفګان او اندېښنې اغېز لورای ښکاري.
موږ ناستو چای مچیز ما مور دم کار سره خبر وکړي چې وز د دروازه بار موږ ناستو ټي وي مکته ما خور نری و چې راست چمو درې ټاکه سي د مور پراته چې موږ وروته شنه ټول جرمه شو خبر فلم دغه شنه جوړ چې بیا ساده سرویس ما خور وره چې ما مور وشتل چې موږ د باندې و ټول کښنه نه چرز ما مور هغه سي پراته.
د هغې اوس شپږ ماشومان تر شا پاته دي او خاوند هم کلونه مخکې د پرا ولایت په نام نوې کې وجل سوی وو.
زما مور زموږ کاره ده زموږ لپاره ما بس ته کار کول پولیسه وه بهره زما مور شهید سو زموږ خپل ماما کړې.
د وژل شوي ښځینه پولیسي یوازنی ورور محمد رحیم وایي چې خور یې د خپلو بچانو د پالنې او ښه راتلونکي لپاره په سختو شرایطو کې دنده مخته وړل. دی زیاتوي چې د خور له وژل کېدو څخه وروسته یې د هغې د ماشومانو پالنه پیل کړې خو خپله هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
دا د کندهار ښار په نهمه حوزه کې د وژلسي ښځینه پولیسي پرښتې د کورنۍ غړي دي. د هغې یتیم ماشومان د خپل ماما سره اوسېږي او پلار یې کلونه مخکې له وفات شوی دی. د دې فامیل نیوکه دا ده چې د ولسمشري ماڼۍ په ګډون باندې د کورنۍ چارو وزارت او دغه راز د کندهار ولایتي ادارې پر دوی باندې په دغه مصیبت او غم وخت کې هیڅ پوښتنه نه ده کړې.
او دا چیز قربانی سه از ما خور قربانی سه ویدی او اوراس کیجی په دا او اوراس کی نی او علی صاحب نی او مشر و دنیا یو سو کلمه سره پشتونه نه لیکری. او زم یو ساریم از ما سه دواله ستنه عیال یواز از ما سره دی او زه یو ساریم مریض هم یم نو دغه وسیله ته سیز ما سره باد وکي.
په کندهار شهر کې د وژلسي ښځینه پولیسي یتیم بچان غشتنه لري چې حکومت د دوی د تعلیم او ژوند غم وخوري.
پلان مو دا چې موږ مکتب ته لاړ شو یو سواددار وو څوک خپل لم د دیا بادم بلاډ څو مکتب نور چې دا خو یو سیر اس جوړ ما مو خو شه د سنغه چې نور څوک شه چې د جنگار سره د وطن څورک سول راس.
په کندهار کې د پولیسو په لیکو کې تر سلو زیاتې ښځینه پولیسي دندې لري چې تر ډیره د امنیتي او جنایي پیښو د پلټنې مسولیت ورپغار دي خو تل په وسلوالو بریدونو کې هم تر هدف لاندې راغلي دي. په تیرو څلورو میاشتو کې په کندهار ښار کې شپږ ښځینه پولیسي په غلچکیو بریدونو کې وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. څوکاله اوسئ تر بیا خدای مو شي.